ساعت 8 صبح با وقت افغانستان شد و رسیدیم به پایان مجله خبری. برنامه دیگر که در پیش رو داریم فرشته جلالزی با شما معرفی میکنه که به استودیو آمده. فرشته جان یالا.
تشکر بگویم، نمیفهم چی بگویم. محترم و اوریدونکو السلام علیکم. ساعت په کابل کې د سهار 8 بجې سوې د دې ساعت خبرونه لکه څنګه چې امید مرزبان وویل زه فرشته جلالزی وړاندې کوم. را سره تایر روشان او نوریاس نوری هم په پروګرام کې دی. اول به د دې ساعت مهم خبرونه نوریاس نوری وړاندې کړي.
د امریکا د دفاع وزارت په فراه ولایت کې د ورستیو تحقیقاتو د ورستیو بمباریو په اړه د وبخې د امریکا د دفاع وزارت وایي په فراه ولایت کې د ورستیو بمباریو په اړه تحقیقاتو وښوده چې په دې بمباری کې ستونزې موجودې دي. په کندهار کې یو کناډایي عسکر ووژل شو. د حزب الله مشر د لبنان د پارلماني انتخاباتو نتیجې ومنلې. د برازیل پوځ وایي په اتلانتیک سمندر کې د لویدلې الوتکې 40 مړي موندلې دي. نوملای د افغانستان کورنی خبرونه. د امریکا د دفاع وزارت وایي د پوځي تحقیقاتو نتیجې ښیي چې تیره میاشت په افغانستان کې د امریکا په هوایي بمباری کې ستونزې موجودې دي. د پنټاګون وایاند جیف امورل وویل د دغې بمباری د تاکتیک، تخنیک او تطبیق په پروسو کې ستونزې وې. د امریکا مرکزي قمانداني امر ورکړی و چې په فراه ولایت کې د مئی د څلورمې پیښې په اړه د تحقیقات ترسره او راپور برابر کړی شي. افغان حکومت په دغه هوایي بمباریو کې د 140 ملکی وګړو د وژل کېدو ادعا کړې ده. د پیښې په اړه د څېړنو د نتایجو په باب پرون د امریکا د دفاع وزارت رابرګیست معلومات ورکړل شول. د افغانستان په جنوب کې یو کاناډایي عسکر د ماین په چاودنه کې ووژل شو. په کندهار کې د کاناډایي ځواکونو قمندان جان وینس وویل دغه سرتیری پرون د پنجوایي ولسوالۍ د ناخونی په کلي کې په داسې حال کې ووژل شو چې یو چاودیدونکی وسیله یې شنډوله او هغه پرې وچاودېده. د دې عسکر په وژل کېدو سره د وژل شوو کاناډایي عسکرو شمېر 130 ته ورسېد. په مزار شریف کې د اوبو د تنظیم ریاست پرانیستل شو. دغه ریاست به په شمال کې د فاریاب، جوزجان، سمنګان او سرپل د اوبو د تنظیم لپاره کار کوي. افغانستان د اوبو په 5 سترو حوزو تقسیم شوی چې د شمال حوزه تر ټولو ستره ده. د دې پروګرام پر اساس به په شمال کې د آمو په شمول د لویو سیندونو له اوبو څخه د غوره استفادې د دریابونو لپاره د استحکامي دیوالونو د جوړولو او د دریابونو د اوبو د ضایع کېدو د مخنیوي لپاره کار وکړي. د لشکرګاه ملکي هوایي ډګر ته پروازونه پرون پیل شول. د بوست هوایي ډګر تیره اونۍ تر رغېدو وروسته پرانیستل شو او پرون د آریانا افغان هوایي شرکت الوتکه پرې راښکته شو او هلمندیانو هم تود هرکلی وکړ. د قرغزستان ولسمشر کورمانبیک باقیف ومنله چې افغان سیال حمد کرزی څخه یو لیک ترلاسه کړی دی. باقیف د ناریان د سیمې د ادباشي د ښار اوسیدونکو ته د خبرو په مهال د افغانستان او د سیمې وضعیت خطرناک و باله ویل.
پاکستان دا احوال ایوه ور، افغانستان دا احوال ایوه ور، پاکستان دا 1 میلیون
په پاکستان کې حالت ډیر خراب دی. د افغانستان وضعیت هم جدي دی. په پاکستان کې د کډوالو شمېر تر 2 میلیونو وګړو رسیدلی. که په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو پر ضد جګړه پراخه شي نو به دوی کوم لوري ته وتښتي؟ خدای دې موږ حفظ کړي، خو دوی به د تاجکستان، قرغزستان، ازبکستان او د سیمې د نورو هیوادونو لور ته مخه کړي. په دې خاطر موږ د ګډ امنیتي تړون د سازمان، د شانګهای د همکارۍ د سازمان او د کامنولت غړي هیوادونه باید پر دې موضوع په راتلونکو غونډو کې خبرې وکړو. د قرغزستان د ولسمشر له څرګندونو مخکې د هیواد لوړ رتبه چارواکي ویلي و چې باقیف به په راتلونکې اونۍ کې له افغان ولسمشر حامد کرزي سره وګوري او د ماناس له هوایي اډې څخه د امریکایي ځواکونو د کار اخیستلو د دوام په اړه به ورسره خبرې وکړي. قرغزستان امریکایي ځواکونو ته د اګست د میاشتې تر 13 نیټې وخت ورکړی چې دا هوایي اډې تخلیه کړي. امریکا له 2002 کال راهیسې له دې اډې څخه په افغانستان کې د خپلو عملیاتو لپاره کار اخیستی دی. د کاناډا سرحدي امنیتي چارواکي وایي دوی د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب پخوانی غړی په بشري ضد جنایتونو کې د لاس لرلو په تور له هیواده ایستلی دی. د کاناډا د سرحدي چارو ادارې پر نوویل سید امین حسین باب اناری وروسته له هغه چې د کاناډا د فدرالي محکمې قاضي د هغه د ډیپورت د فیصلې د لغوه کولو لپاره غوښتنه رد کړه، د مې په 1 په الوتکه کې بیرته واستاو. د مهاجرت چارواکو د انصاري هغه ادعا رد کړې وي چې ویلي و که د بیرته ایران ته واستول شي نو به شکنجه یا اعدام شي. خو مخکې د مهاجرت د چارواکو محکمې د مهاجرت د چارواکو فیصله تایید کړه. د کاناډا د مهاجرت او ریفوجي بورډونو د انصاري د پناهندګۍ غوښتنه د 2008 کال د جون په میاشت کې په دې خاطر رد کړی و چې دا معلومه شو چې هغه د سپاه بازداران انقلاب غړی دی او د بشري ضد اعمالو په ترسره کېدو تورن وپېژندل شو. د حزب الله مشر حسن نصر الله وایي دی د لبنان د پارلماني انتخاباتو نتیجې مني. د یکشنبې د ورځې د پارلماني انتخاباتو نتیجې ښیي چې د سعد حریري په مشرۍ لویدیځ پلوي ائتلاف په 128 کسیز پارلمان کې 1 څوکۍ خپلې کړې دي. 500 څوکۍ حزب الله او د هغو متحدینو چې ایران او سوریه ملاتړ کوي ترلاسه کړي دي. د اروپایي اتحادیې څارونکي ماموریت ویلي دي چې دغه انتخابات څو قطبي و خو په عمومي ډول په سولهییز چاپیریال او قانوني منظم چوکاټ کې ترسره شول. د امریکا متحده ایالاتو د لبنان خلکو ته په دې مناسبت چې انتخابات په سولهییز ډول ترسره کړل مبارکي ورکړې ده. د برازیل پوځ وایي په اتلانتیک سمندر کې د غورځېدلې مسافر وړونکي الوتکې د پیښې په اړه پلټونکو ډلو د 3 مسافرو مړې موندلې دي. د ایر فرانس د هوایي شرکت دغه الوتکه چې 228 مسافر او عمله پکې سپاره و تېره اونۍ د اتلانتیک د بهر د پاس راوغورځېده. چارواکو پرون وویل چې د پیښې په ځای کې له 1400 مړو سربیره چې د شنبې له ورځې راهیسې موندل شوي وو 8 مړي یې هم موندلي دي. دغو پلټونکو دغه راز د دغې الوتکې د وروستۍ برخې غټې ټوټې هم ترلاسه کړې دي. دا پلټونکې ډله هیله منه ده چې که د اوبو لاندې د الوتکې توره جبه چې پکې له پیښې د مخه ټول معلومات ثبت شوي دي پیدا کړي څو د دې پیښې علت معلوم کړي. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات وروستي مهم خبرونه.
ساعت د سهار 8:00 او د قسوې او د دې ساعت په جریان کې به دغه خبرونه او رپورټونه تاسو ته وړاندې شي. د امریکا د دفاع وزارت اعلان کړی دی په هغه طریقې کې چې په افغانستان کې امریکایي ځواکونه په هوایي بمباریو کې کاروي ستونزې موجودې دي. د قرغیزستان جمهور رئیس قربانبیک باکیوف وایي په افغانستان کې وضعیت د جګړې له لارې نسي حل کېدی او دغه هیواد چمتو دی چې په افغانستان کې د ښکېلو لورو ترمنځ د خبرو لپاره کوربتوب وکړي. په مزار شریف کې د اوبو د تنظیم ریاست پرانستل سو. دغه ریاست به په شمال کې د عامو په شمول د لویو سیندونو د اوبو توزیع او د اوبو د ضایع کېدو د مخنیوي لپاره کار کوي. د امریکا د بهرنی پالیسی شورا په نړۍ کې د استبدادي رژیمونو د نویو فعالیتونو په اړه یو مقاله خپره کړې ده. دغه تبصره او تحلیلي مطلب په خپرونه کې وړاندې شي او د پاکستان پر حالاتو یو تحلیلي مطلب لرو. په خپرونه کې د ازادي رادیوي مجله هم خپرېږي. د امریکا د دفاع وزارت لخوا پرون وویل سول چې په هغه طریقې کې چې په افغانستان کې امریکایي ځواکونه ورڅخه په هوایي بمباریو کې کار اخلي ستونزې موجود دي. د دوی اشاره په فرا کې ورستوي بمباریو ته و چې د یو شمېر ملکي وګړو د وژل کېدو رپورټونه ورسره خپاره سول. دغه هوایي بمباری اکثرا د ملکي تلفاتو سبب سوي دي چې د مسالې د جمهور رئیس حامد کرزي پر حکومت او پر نړیوالو ملاتړ کوونکو یې انتقادونه زیات کړي دي او لاستون زو سره مخامخ کړی دی. د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع وزارت د چارواکو څرګندونی باندې نوریاست نوری وړاندې کړی.
په افغانستان کې په هوایي بمباریو کې د ستونزو په اړه د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګون ویان دا څرګندونه ورسره له هغه وکړه چې د دفاع وزیر رابرټ ګیټس د فرا ولایت د تیرې مې د میاشتې د پیښې په اړه د ترسره شویو تحقیقاتو په باب لنډ معلومات ورکړل شول. د پینټاګون د مطبوعاتي دفتر مسؤل جیف موریل چې په دې غونډه کې برخه لرله په یو خبري کنفرانس کې وویل د دې پیښې په اړه تحقیقات وښوده چې د تاکتیک تخنیک او له عملي پلوه په دغه بمباری کې ستونزې موجودې وې. په دې بمباریو کې ولسی وګړو ته مرګ ژوبلې د افغانانو او بهرنیو ځواکونو ترمنځ کړکېچ زیات کړ. افغان ولسمشر حامد کرزي له امریکا څخه غوښتنه وکړه چې په افغانستان کې هوایي بمباری پای ته ورسوي خو واشنگتن دا غوښتنه رد کړه. افغان چارواکو ویلي چې په فراه ولایت کې په بمباریو کې 340 ملکي وګړي وژل شوي دي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په دې پیښه کې د وژل شویو ملکانو شمېر 340 وښود او ویل چې په دې بمباری کې یوازې 2 طالبان وژل شوي دي. د امریکا پوځ ویلي چې په دې پیښه کې چې وسلوالو طالبانو له ملکي خلکو څخه د ډال په توګه کار اخیستی وو د وژل شویو 80 تر 95 کسانو په ډله کې له 40 تر 50 پورې ملکي خلک دي. د پینټاګون ویان د فراد پیښې په اړه وویل کله چې بمب غورځوونکي الوتکې هغه ودانۍ چې غوښتلې پرې بمباري وکړي په نښه کړه لاړه او کله چې د هدف ځای ته بېرته راوګرځېده په دې اړه چې آیا تر اوسه ټاکل شوی هدف د بمباري لپاره مناسب دی که نه پر هغې بمباري وکړه. نوموړي زیاته کړه چې په دې اړه قضاوت موجود نه و چې آیا دا بمباري به ملکي خلکو ته زیان پېښ نه کړي. موریل وویل دا هغه څه و چې موږ د فراه ولایت د پیښې په اړه په تحقیقاتو کې ونه لیدل. د پینټاګون ویان وویل د تحقیقاتو وښوده چې د امریکا ځمکنیو پلي سمندري ځواکونو د جګړې په ډګر کې ملکي خلکو ته د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره ښه تدابیر نیولي وو. نوموړي د ملکي تلفاتو شمیر په ګوته نه کړ، خو دومره وویل چې د ملکي تلفاتو شمیر د وژل شویو وسله والو طالبانو په نسبت ډېر کم دی.
آزادی رادیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د قرغیزستان جمهور رئیس قربانبیک بخیف وایي په افغانستان کې وضعیت د جګړې لارې نه سي حل کېدای او د دې لپاره باید نورې لارې چارې ولټول سي. جمهور رئیس بخیف پرون د دې هیواد په یو لری پرته سیمه آت باشي کې خلکو ته د سیم پر حالاتو خبري وکړه. د وویل قرغیزستان حاضر دی چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت او د افغانستان د مسالې د حل لپاره د شکیلو لورو د خبرو کوربه سي.
کوچ هر کولو مسلې چچلګن جوړ افغانستان ده، مړه قرغیزستان بازاسه
د وای په افغانستان کې لانجه د زور لاري نه حل کیږي. تاسو وینئ چې قرغیزستان امریکا ته پوځي اډه ورکړه او امریکا تقریبا واته کال لدی ځای فعالیت کوي، خو په افغانستان کې وضعیت بدل نه سو. په همدې خاطر قرغیزستان د سولې لپاره وړاندیز کوي، سما وړاندیز، او هغه دا دی چې قرغیزستان به په افغانستان کې د سولې لپاره د ټولو لورو د خبرو کوربه سي. جمهور رئیس بقیف وایي د زور لاري د سولې ټینګښت ناممکن بریشي. د قرغیزستان جمهور رئیس زیاتوي د جمهور رئیس بوش له دورې څرګنده سو چې حتی د امریکا متحده ایالات چې د نړۍ تر ټولو لوی قدرت دی دا مسله په زور نسی حل کولای. قرغیزي چارواکو د ځینې نویو شرایطو پر اساس د امریکا له متحده ایالاتو سره د ماناس د پوځي هوایي اډې په سر خبرو ته تیاری څرګنده کړې ده. له دې هوایي اډې د امریکا متحده ایالاتو په افغانستان کې خپل قواو ته اکمالات کول. د قرغیزستان جمهور رئیس پرون تایید کړ چې افغان جمهور رئیس حامد کرزي څخه یو لیک ترلاسه کړی دی چې په دغه لیک کې له دوی څخه د ماناس د هوایي اډې د فعالیت د دوام غوښتنه شوې ده. د قرغیزستان یو لوړ رتبه چارواکي هم د مطبوعاتو ته ویلي چې ټاکل شوی راتلونکي اونۍ د دواړو هیوادونو د افغانستان او قرغیزستان جمهور رئیسان سره وګوري او پر یو شمېر مهمو مسلو خبرې وکړي. د ازادي رادیو خبریال فرید عمر له مسکو رپورټ لري.
قرغیزستان د امریکا د متحده ایالاتو سره د ماناس د وای اډې پر سر چې په افغانستان کې د ترانزیټي بارونو د لیږدولو لپاره کارول کیږي خبرو اترو ته چمتو دی. دا مطلب د دوشنبه په ورځ د قرغیزستان د بهرنیو چارو وزیر د جاپان د آی اوموري ورځپاڼې سره په مرکه کې څرګند کړی دی. د قرغیزستان د بهرنیو چارو وزیر قادربیک سربایف ویلي دي چې قرغیزستان چمتو دی له خپلې خاورې څخه افغانستان ته د ناټو ناپوځي بارونه انتقال کړي، خو د قرغیزستان د بهرنیو چارو وزیر دا هم وویل چې د ترانزیت نوي شرایط باید په پام کې ونیول سي او د دغې اډې د اجارې له کبله باید د امریکا متحده ایالات قرغیزستان ته تر پخوا زیاتې پیسې ورکړي. د امریکا متحده ایالاتو هم ویلو چې په دې اړه د قرغیزي چارواکو سره خبرې اترې روانې دي او د ماناس د وای اډې د اجارې له ترکه تر پخوا زیاتې پیسې قرغیزي لوري ته ورکړي. د قرغیزستان د بهرنیو چارو وزیر د ولسمشر باقیف دا خبره تکرار کړه چې د امریکا د متحده ایالاتو سره د خبرو اترو ور پرانستې دی. قادربیک سربایف وایي له 2001 میلادي کال راهیسې موږ د خپلې خاورې یوه برخه د امریکا د متحده ایالاتو په واک کې په وړیا توګه ورکړې وه، خو له 2016 میلادي کال راهیسې موږ هغوی ته په وار وار ویلي چې د دغې اډې د اجارې له کبله دي د مالي پلوه له سره بیا کتنه وسي، خو په دې اړه موږ تر اوسه ځواب نه دی ترلاسه کړی. ورته مطلب د قرغیزستان جمهور رئیس هم د یوې لویدیځې رسنۍ سره په مرکه کې څرګند کړی و. دا په داسې حال کې دی چې د قرغیزستان د جمهور رئیس د بهرنیو اړیکو د دفتر مشر ایبیک مالداګزایف رسنیو ته ویلي موږ پرته له استثنا پر دې موضوع کار کوو چې د خپلې خاورې له لارې څخه په افغانستان کې د ترهګرۍ ضد تلوالې سره مرسته او همکاري وکړو. ده د دې پوښتنې په ځواب کې چې څه موده مخکې د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزي د قرغیزستان جمهور رئیس ته لیک رالېږلی او وړاندیز یې کړی و چې د ماناس او وایا ډډې نه تړي. ایبیک مالداګزایف وایي د ولسمشر کرزي لیک د قرغیزستان ولسمشر ته رسیدلی دی. دا چې د افغانستان ولسمشر د ماناس د اډې د مودې د اوږدولو وړاندیز کړی دی. ایبیک مالداګزایف وویل دا موضوع به د شانخای په سرمشریزه غونډه کې چې د جون په 14مه او 15مه نیټه په یکترنبورګ کې جوړیږي د افغانستان او د قرغیزستان د ولسمشرانو ترمنځ به په دې باب خبرې وسي. د وویل د شانخای په غونډه کې به د افغانستان جمهور رئیس د قرغیزستان د جمهور رئیس سره یو په یو خبرې وکړي. ایبیک مالداګزایف وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ په سرحدي سیمو کې وضع کړکېچنه ده، نو قرغیزستان هم غواړي د نړیوالې ټولنې په مرسته په دغه سیمه کې ثبات ټینګ سي.
تازه خبرونه ورستی راپورونه او خپلی عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ www.azadiradio.com.
په مزار شریف کې د اوبو د تنظیم یو ریاست پرانستل شو. دغه ریاست په شمال کې د فاریاب، جوزجان، سمنګان او سرپل د اوبو د تنظیم لپاره کار کوي. افغانستان د اوبو په 50 حوزو تقسیم شوی چې د شمال حوزه یې تر ټولو ستره بلل کیږي. د دې نوې پروګرام پر اساس به په شمال کې د عامو په شمول د لویو سیندونو له اوبو څخه د غوره استفادې د دریابونو لپاره د استحکامي دیوالونو د جوړولو او په عمومي توګه د دریابونو د اوبو د ضایع کېدو د مخنیوي لپاره کار وسی. له شمال رپورټر
د بریښنا او د اوبو وزارت مرستیال شجاع الدین زیایی وای د شمال د اوبو حوزه په یواد کې تر ټولو لوی د اوبو حوزه شمیرل کیږي.
دریای امو بزرگترین دریای کشور ماست.
دی وای د امو سند زموږ د هواد د لوی سندونو څخه دی. په دغه سند کې د اوبو د بهیدو کچه ډیره زیاته ده. نو موړی زیاتوي په تعصب سره باید ووایم چې د تاریخ په اوږدو کې د دې سند استقاماتو په حق له هیڅ ډول کار نه دی ترسره شوی. ولې له بده مرغه لسکونه کلونه وړاندې د وخت اتحاد شوروي هیوادونو د پلور د استقاماتو کارونه پیل کړی دي. خو زموږ لاخوا د استقاماتو اساسي کار لا هم نه پیل شوی. د بریښنا او اوبو وزارت مسؤلیت لري چې په دې هکله لازم کارونه ترسره کړي. د شمال حوزې د اوبو د تنظیم او برابرولو لوی ریاست غواړي تر څو د شمال حوزې د اوبو د پروژو څېړنې او پلټنې ترسره او د پلي کېدو پروګرام یې جوړ کړي. ښاغلی زیایی زیاتوي
په پروژې کوکچې سفلا هست او پروژې کلګی هست.
د کوچکې سفلا او د کلګي د پروژو لومړني څېړنیز کارونه ترسره شوي دي او اوس موږ د پروژې د دوهمې مرحلې د ډیزاین او جوړولو په حال کې یو چې په شمال ختیځ ولایتونو کې دغه یوه لویه پروژه ده. هغه دا هم وایي چې په همدې ډول دالمار، کابل، فاریاب، هرات د پروژې د څېړنې کارونه بشپړ شوي دي. د بلخ ولایت د اوبو لګولو رئیس انجینر اسمت الله په دغه ولایت کې د اوبو د اړتیا ستونزه ډېره جدي بولي.
ضرورت ما 400 متر مکفی ثانیه است و آبی که ما داریم 20 متر مکفی.
موږ اوبو ته ډېره زیاته اړتیا لرو. کومې اوبه چې د اوبو په منبع کې لرو ډېرې کمې دي. په یوه ثانیه کې 400 متر مکب اوبو ته اړتیا لرو. حال دا چې موږ په یوه ثانیه کې د 40 متر مکب اوبو اخیستلو امکانات لرو. انجینر اسمت الله په شمال ولایتونو کې په ځانګړې توګه په بلخ ولایت کې د اوبو د ستونزو د هوارولو یوازینۍ لار د خوشتپې د پروژې رغول بولي.
او په کابل ښار کې د بي ځای سوي کورنیو له وضعیت د ازادي رادیو خبريال رپورت لري.
کله چې د قمبر په سلورلاري کې د کندهاري، اورزګاني او هلمندي مهاجرو د غوړو کې کمته څوک ورشي نو د دوی بیلابیل ستونزې ورته لورای ښکاری. دغه کابوس زر مهاجر کورنۍ چې لنجدې دوه کلونه راهیسې د جنگونو له لاسه له خپل سیمو څخه کابل ته راغلي له ډیرو ستونزو او ناخوالو سره مخامخ دي. دوی وایي چې نه سمې خیمې لري او نه ټغر، نه لوښي لري او نه خوراکي مواد. خو دوی وایي چې د دغو ستونزو تر څنګ د مهال د ناروغیو له امله ډیر ځورېږي.
زما نوم محمد ولید دی. زه به دې ورولم دغه زنانه چې دې خپل وګوره چې مریضان دي تر لسو تر شلو پورې ماشومان ورسره. دا زه به دې ورولم ته خپل په سترګو ووینه بارونه د مرګ سره مخامخ نور.
په دې وړو کې کیمپ کې شنې تورې خړې او شلېدلې خیمې او ترپالونه ډېر ښکاري. د کیمپ فضا ککړه ده. پلاستیکونه او کثافات هرې خواته پراته دي. په ځینو ځایونو کې ډنډې اوبه ولاړې دي او د هر کور له څنګه چې سړی تیریږي یا د ماشوم ژړا یې تر غوږو کیږي او یا هم د ناروغانو واویله. یوه دېرش کلنه ښځه چې زړې جامې اغوستي او داسې ښکاري چې ګوندې 50 کلنه به وي د خپلې تورې خیمې په مخ کې له خپلو ببرسرو، خیرنو او لوسو پښو ماشومانو سره ناسته ده. دې راته ډېرې ستونزې او د ژوند سختۍ په ګوته کړي. خو د هغې ډېر شکایت له ناروغۍ څخه و.
مریضي مو ولاکه دا یوه ورځ د کوره وتلې. دا یوه ورځ قسم ده چې دا اوس دا څلور پنځه کوچنیان مو مریضان دي. دغه دې دا ګرده شپه یې تبه و دا ګرده شپه باندې تېره کړله چې ولاکه مې سترګه ځینې پټه کړې. دغه تمامه شپه ټوخی یې تبه و داسې مریضي وه.
د قمبر په سلورلاري کې د کندهاري، اورزګاني او هلمندي مهاجرو په کیمپ کې له هر پلوه ستونزې ډېرې دي. نه سم تشنابونه شته او نه د تیرېدو سمې کوڅې. د غراس کا په یوه خیمه کې یو کس خبرې کوي نو په بله خیمه کې اورېدل کیږي او که کوم ماشوم وژاړي خو په ټول کیمپ کې څوک آرام او خوب نشي کولای. په دې کیمپ کې د اوبو کموالی یوه بله ستونزه ده. د اوبو له یوې زړې بمبې ګڼ شمېر ماشومان چې رنګونه یې لمر تور اړولي تاو دي او خپل زاړه سطلونه او بشکې نوبت ته ایښي دي.
په دې کمپ کې ډېر شمېر خلک بیکاری ته هم ګوته نیسي او وایي چې هر سهار په څلور لارو کې کینی خو په اونۍ کې دوه یا درې ورځې ورته کار پیدا کیږي او په دې مزد نشي کولای چې د خپلې کورنۍ لپاره حتی وچه ډوډۍ هم پیدا کړي. د دې کمپ هر یو اوسیدونکي هڅه کوله چې خپلې ستونزې او بدقسمتۍ راته بیان کړي. کله به مې چې له یوه کس سره مرکه کوله نو ګڼ شمېر ماشومان، تنکي ځوانان او مشران به رانه تاوه او یوه ستونزه به یې بیان کړه.
کله صاحب دا نه دی ویلي چې دغه زما هلمندیان دي، دا زما افغانان دي، دغه ملک ته راغلي دي، وږي دي، تږي دي، دغه ده پوښتنه نه ده کړې.
دسې عمومي مریضان دلته په موږ کې ستاسو پرته ده چې په موږ کې د دغه قبیله سه مریضان پېښ شوي دي. ته د علاقه تر سره مخ یو، د دواو دپاره پیسې نه لرو، اوبه هم نه لرو وروره، د اوبو سره دغسې مشکلاتو سره مخامخ.
دوی وایي کله چې دې کیمپ ته راغلي ځینو موسسو او سوداګرو ورسره مرستې کړي خو دا مرستې دوی کمې بولي او وایي چې باید په اساسي ډول د دوی ستونزې حل شي. دغه مهاجر اندېښمن و چې هوا په ګرمېدو ده او ښایي چې ځینې ساري ناروغۍ په دې کیمپ کې خپرې شي او د دوی ستونزې لا پسې ډېرې کړي.
دولت دا ملت موږ غم ونه خورو، نو دا انکام لري چې دلته به موږ په د خپل ماشومانو په شخېدو نه ورسېږو. ولې چې داسې نابود کثافات دي، اوبه د اطرافو څخه پر دغه ځاګي باندې را روانې دي، د لېته معاشې باندې را ټولېږي.
د عامې روغتیا وزارت وایي چې ښایي په دې کیمپ کې له روغتیایي پلوه ځینې ستونزې موجودې وي، خو د دې وزارت د خدماتو د وړاندې کولو عمومي رئیس ډاکټر احمد شاه شکوهمند د دوشنبې په ورځ د آزادۍ راډیو ته وویل چې دوی به یو سیار روغتیایي ټیم دې کیمپ ته موظف کړي تر څو ورڅخه څارنه وکړي.
ما امیدوار هستیم که تیمای سیار به زودترین فرصت بتانیم در محل اعزام بکنیم.
موږ هیله منو چې د سیمې ته ګرځنده روغتیایي ټیمونه ډېر ژر واستوو او د یو پلان له مخې په اونۍ کې درې ورځې په دې کمپ کې روغتیایي خدمات ترسره کړي. کوشش کوو چې امبولانسونه هم دوی ته آماده کړو تر څو د ضرورت په وخت کې د دوی ناروغان روغتونونو او مجهزو روغتیایي کلینیکونو ته انتقال کړي.
له دې سره سره چې د قنبر د سلور لاري په کیمپ کې له روغتیایي پلوه د مهاجرو د ستونزو د حل په برخه کې د عامې روغتیا د وزارت تعهد سړي ته ډاډ ورکوي، خو که هر څوک یو ځل نوموړي کیمپ ته ولاړ شي او د مهاجرو ستونزې په کې له نږدې وګوري نو نه به یې په قلم ولیکلی شي او نه به یې په ژبه بیان کړی شي، خو هر وخت به یې دا ستونزې سترګو ته ولاړې وي او وبه یې ژړوي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
او فرادو د پاکستان حالات تر رپورټونو پر اساس د پاکستان په ځینې سیمو کې وسلوالو طالبانو په ضد د خلکو مقاومت پیل سوی او خلک خپل له وسلوالو سره مبارزه کوي او هڅه کوي چې هغوی د خپلو سیمو څخه په شا کړي. اسیبه شهید به پر دې مسله لنډ معلومات وړاندې کړي.
په بردیر کې د جمعې د لمانځه پر مهال ځان وژونکي حمله وشوه چې له دیرشو زیات کسان پکې ووژل شول او لسګونه نور ټپیان شول. یو ورځ وروسته د بردیر شاوخوا څلور سوه کلیوال پاسېدل او په سیمه کې د وسوالو په وړاندې جګړه وکړه. د بردیر یو چارواکي عاطف الرحمن اسوسییټډ پرس ته وویل په دغه جګړه کې چې کلیوالو د دوک درې پر پنځو هغو کلیو حمله وکړه چې وسلوال پکې پټو، اصلا پولیسو ته اړتیا پېښه نه شوه او یوولس وسلوال پکې ووژل شول. خو ځینې کتونکي پوښتنه کوي چې په افغانستان کې چې په وار وار په ماتونه کې ځان وژونکي حمله کیږي، دینی عالمان او قومي مشران وژل کیږي، ولې ورته اقدام نه کیږي؟ په ولسی جرګې کې د پکتیکا د ولایت استازي نادر خان کټوازی وایي که څه هم د برمل د ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکو پریکړه وکړه چې د وسوالو او هغه کسانو پر ضد به جدي دریځ غوره کړي چې له وسوالو طالبانو سره مرسته کوي، خو دغه پریکړې اکثرا دوشوار تر حده پاتې کیږي او کوم عملي بڼه نه لري، ځکه دته په وینا په سیمه کې پخوانی قومي جوړښت نه دی پاتې.
دغه خبرې یوازې تشریفاتي دي، ځکه چې دغه مخکې په پښتنو کې دغسې کارونه کېدلو جاربکیو سیستم والته موږ تاسو کېدل چې که به په یو کلي باندې یا په یو قوم باندې یو تیری کاوه چیغه به په پښتنو کې چیغه به وتله. دغه جوړښت دغه د نړیوالو جاسیسو به کوسي دغه دېرش کاله یې دلته فعالیت کاوه چې موږ دغه جوړښت یې راوران کړ. هغه قومي مشرتوب یې له منځه یووه، د یوه په ځای باندې کمانډانانو په نورو نومونو باندې خلک رامنځته کړو. اوس مشرانو سره هغه مشرتوب قوت نشته، هغه ځواک نشته ور سره. بیا دا خلک څو دورې تیرې شوې، هغه یو وزن مل وسلې درو دغه وسلې جن واخیستل شو.
که څه هم پخوا داسې انګېدل کېده چې په افغانستان کې پر وسلوالو تر فشار راتلو وروسته پاکستان د دوی لپاره خوندي ځای دی، خو اوس داسې نه ده. د نړیوالو اژانسونو له تفسیرو څرګندېږي چې په پاکستان کې وروستۍ ناکراریو او پوځي عملیاتو د وسلوالو په وړاندې د خلکو کرکه زیاته کړې ده. د سوات په کلام کې هم څو اونۍ مخکې سیمه ییزو له وسلوالو سره تر هغه پورې مقاومت وکړ چې دوی یې له دې سیمې څخه وتلو ته مجبوره کړل. د دې سیمې یو اوسیدونکي د ازادۍ راډیو ته وویل د نور له طالبانو کرکه لري او هیڅکله به ورته په ښه سترګه ونه ګوري.
د امریکا د بهرنی پالیسی شورا د استبداد د نوې لړۍ تر سرلیک لاندې و مقاله خبره کړې ده او لیکي چې غیر دیموکراتیک حکومتونه د پخوا په نسبت نن په ډیر مهارت او پرمختللي بڼه عمل کوي. د امریکا د بهرنی پالیسی شورا و غیر انتفاعي موسسه ده چې په ترکیب کې د بهرنی سیاست او دفاعي چارو کارپوهان شامل دي. د مقاله د ازادي د خونی مسؤل مدیر د ازادي اروپا د ازادي رادیو رئیس او د ازادي آسیا د رادیو رئیس په ګډه لیکلي چې مهمه برخې نور یې اسنه وړاندې کوي.
په اوس وخت کې مستبد او دیکتاتوري رژیمونه د نوي او پرمختللو شیوو په کارولو او د ډیرو پیسو په لګولو سره د دیموکراسۍ د خپرېدو مخه نیسي. د مستبدو حکومتونو دغه نوي ډلې د قانون د حاکمیت، بشري حقوقو او د بیان د ازادۍ پر اساساتو ولاړ دي او نړیوال نظام د رامنځته کولو هڅې له لوی چیلنج سره مخامخ کړي دي. د تیرو پیښو په اړه موجوده قضاوت واضح څرګندوي چې په 1990 کلونو کې پیښې ډېرې په چټکۍ سره رامنځته شوې. د شوروي اتحاد په لنګې دوه سره داسې برېښېده چې ډیموکراسۍ به په ډېر سرعت سره خپره شي او وروسته د روانې لسیزې په سر کې رنګارنګو انقلابونو نه یوازې د یو شمېر هیوادونو حاکم مستبد رژیمونه حیران کړل، بلکې په مرکزي آسیا او منځني ختیځ کې د ډیموکراسۍ د خپرېدو هیلې هم راوټوکولې. خو د دغو پیښو په عکس العمل کې مستبدو رژیمونو هم بیرته ځانونه سره منسجم کړل، د خپلو ځپونکو اعمالو بڼو ته یې تغییر ورکړ او عصري شیوې یې خپلې کړې. د دې مقالې لیکوالان وایي زموږ سازمانونو له خپلو کارپوهانو څخه غوښتنه کړې ده چې هغه لارې چارې دي وڅېړي چې له مخې یې 15 بانفوذه هیوادونه چین، ایران، پاکستان، روسیا او وینزویلا د خپلو سرحداتو دننه او بهر د ډیموکراسۍ د خپرېدو د مخنیوي لپاره ورڅخه کار اخلي. دوی وایي زموږ د تحقیقاتو نتایج د یوویشتمې پیړۍ د مستبدینو لخوا د ډیموکراسۍ مخنیوي تر سرلیک لاندې په یو راپور کې خپاره شوي دي. په دې راپور کې د دې رژیمونو مشترک خصوصیات او هم په عمومي ډول په نړۍ کې د سیاسي ازادیو په کمزورتیا کې د دوی رول څېړل شوی دی. دا هیوادونه د خپلو مطلقه استبدادي رژیمونو د بقا لپاره له بېلابېلو لکه په قانوني نظام کې د لاسوهلو، د رسنیو د کنټرولولو او د ویرې او وحشت د خپرېدلو لارې په خپل تعبیر ډیموکراسۍ تطبیقوي. په دغه هر یو هیواد کې حاکمه طبقه پرته له دې چې اصلي پروسې ته توجه وکړي، پلویانو ته د امتیازاتو او مخالفینو ته د مجازاتو په ورکولو سره خپل قدرت ساتي چې دا د دیکتاتورانو کومه نوې طریقه نه ده. په دې هیوادونو کې کوم شی چې نوی دی هغه نوی ماهرانه پرمختللې شیوي دي چې په انټرنیټ کې د بحثونو مسیر بدلوي. په داسې حال کې چې دا رژیمونه انټرنیټ په بشپړه توګه نشي کنټرولولی، د انټرنیټ له لارې د قانوني بحثونو د جریان د مختلولو لپاره له ګڼو کارپوهانو څخه کار اخلي. دغو رژیمونو د سوداګرۍ له نړیوال نظام سره هم ځان عیار کړی څو پر بازارونو خپل کنټرول لا محکم کړي. د بېلګې په توګه چین په نویو او پخوانیو رسنیو باندې یو شان تجارتي سانسورونه لګولي دي. په تېره بیا په چین کې په خصوصي شرکتونو باندې څارنه په زیاتېدو ده. دې ډول اقداماتو په دې اړه چې انټرنیټ د ډیموکراسۍ د خپرېدو یوه وسیله ده شک او تهدید رامنځته کړی دی. نوی دیکتاتوري رژیمونه هم دارس په نړیوالو خبری رسنیو کې د ډېری پانګونې له لارې هڅه کوي نوی نړیوال ارزښتونه او دیدګاوې رامنځته کړي. کرملین د نننۍ روسیې په نامه ټلویزیوني شبکه چې 2 میلیون ډالر ارزښت لري جوړه کړې ده چې د شمالي امریکا، اروپا او د آسیا لپاره خپرونې لري. ایران د 2001 کال را په دې خوا د پریس ټی وی په نامه انګلیسي ژبې ټلویزیوني شبکه جوړه کړې ده چې د بیلابیلو هیوادونو په سلهاو کارکوونکي لري. چین همدارز خپل ځانه د یو ښه تصویر د ښودلو لپاره به بهرنیو رسنیو کې ډېرې پیسې مصرفوي. د راپورونو له مخې چین په وروستیو کې د رسنیو د پراختیا لپاره لږ تر لږه 6 میلیارد ډالر بیلې کړې دي. دغه رژیمونه د دیکتاتورۍ د نفوذ د خپرېدو لپاره د پراخو هڅو په لړ کې همدارز د هغو نړیوالو سازمانونو او محسو په مقرراتو کې ګډوډي رامنځته کوي چې د ډیموکراسۍ او بشري حقونو پلوي دي. د رژیمونو په ملګرو ملتونو کې یو ائتلاف رامنځته کړی څو د تعزیراتو پر هر ډول وړاندیزونو سخت انتقاد وکړي او ډیموکراتیک ضد اقدامات ترویج کړي. تر اوسه د نړۍ سیاست جوړونکو هڅه کړې چې له دغو ګواښونو سره د مقابلې لپاره یوه درسته تګلاره پیدا کړي، خو د اندېښنې وړ خبره دا ده چې د دیکتاتورو رژیمونو دغو ټولو هڅو ته د یو څرګند ځواب د نشټوالي سره سره په داسې حال کې چې په امریکا کې په دې اړه بحثونه تودېږي چې آیا د امریکا د بهرني سیاست د فهرست په سر کې د ډیموکراسۍ له نورو د دفاع، ډیپلوماسۍ او پرمختګ له اصولو سره چې د امریکا د بهرني سیاست د ملاتړ تشکیلوي ځای ولري یا ترې وایستل شي، بل هیڅ داسې شی به دغه نوي دیکتاتوران دومره خوښ نه کړي چې له دغه فهرست څخه د ډیموکراسۍ په خطوهلو سره دوی ترلاسه کوي.
په نړۍ کې د استبدادي رژیمونو د تازه فعالیتونو په اړه دغه تحلیلي مطلب تاسو له ازادي راډیو اورید. بیا هم نوري اس نوري د دې سات د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د امریکا د دفاع وزارت وایي په افغانستان کې د وروستیو بمباریو په اړه چې په ګڼ ملکونو وژل شو تحقیقات وښوده چې د تکتیکي تخنیکي او تطبیق له پلوه د بمباری ستونزې درلودې. په کندهار کې پرون یو کنډرایي عسکر د یو مین په چاودنه کې ووژل شو. د لشکرګاه د بوست ملکي هوایي ډګر چې تېره اونۍ تر رغېدو وروسته پرانیستل شوی دی، پرون د اریانا افغان هوایي شرکت لومړۍ الوتکه پرې راښکته شوه. د قرغیزستان ولسمشر تایید کړ چې له خپل افغان سیال احمد کرزي څخه یو لیک ترلاسه کړی دی. چارواکو ویلي چې کرزي په دې لیک له ولسمشر څخه غوښتي دي چې د ماناس هوایي اډرې د امریکایي ځواکونو پر مخ نه تړي. د کانادا سرحدي چارواکي وایي د سپای پازاران انقلاب اسلامي او پخوانی غړی په بشري ضد اعمالو کې د لاس لرلو په تور له هېواده ایستلی دی. د حزب الله مشر حسن نصر الله په دې هېواد کې د پارلماني انتخاباتو نتایج تایید کړل. په لبنان کې د یکشنبې د ورځې په انتخاباتو کې د سعد حریري په مشرۍ لویدیځ پلوي ائتلاف د نوي پارلمان له 128 څوکیو څخه 28 څوکۍ ګټلې دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په منځني ختیځ کې د کرکېج د هواري د نوي هڅو په ترڅ کې پرون د اسرائیل له صدر بنیامین نتنیاهو سره په ټلیفون خبرې وکړې. او د برازیل پوځ وایي په لټون ګډلو په اتلانتیک سمندر کې د غوځېدلي مسافر وړونکو الوتکې 40 مړي موندلې دي.
د ازادي رادیو د سات د سهار 8 بجې او یو دیرش دقیقې د ازادي رادیو پر ویب سټ www.azadiradio.com باندې تاسو کولی شئ چې په ایران کې د جمهوریت ریاست د انتخاباتو په اړه د ورستیو حلو ځلو څخه خبر سي. ټاکل شوی چې د جمعې په ورځ د ایران کې په ایران کې د جمهوریت ریاست انتخاباتو سي. د ایران د انتخاباتو لپاره په انتخاباتو کې د جمهوریت ریاست لپاره د جمهور رئیس محمود احمدی نژاد په شمول 4 تنه کاندیدان دي. د ازادي رادیو د پښتو خبرونه نور د ازادي رادیوي مجلې لپاره ځانګړي سوي چې اسد الله غزنفر به وړاندې کړي.
د ازادي رادیوي مجله
السلام علیکم، اسد الله غزنفر يم. په ازادي رادیوي مجله کې مو هرکلی کوم. په روان خبرونه کې د ځواني مارګ ژورنالیست عبدالسامد روحانی د لومړی تلین در رسیدو په مناسبت مطلب لرو. د ګودر کتاب خبرولو مؤسسې له مشر عزت الله ثواب سره مرکه لرو. په کندوز کې د ریډیګل د کالنۍ مشاعرې په څو شیبو کې شریکې شي. د راډوي ادبي قاموس بحث د اپیستیمولوژي په باره کې دی. اول د اونۍ د څو فرهنګي خبرونو دا اوریدو بلنه درکو چې لینا شریفي ولی.
د ولسی جرګې رئیس یونس قانونی او ځینو نورو وکیلانو غوښتنه کړې ده چې هلمند سیند ته د ایرانی کتابونو د اچولو موضوع باید وڅېړل شي. له راپورونو سره سم په نیمروز کې د ایران چاپ په زرګونو کتابونه په دې وجه ضبط او سیند ته واچول شول چې ګواکې د مذهبي او قومي تفرقې سبب ګرځېدل. خو ځینې کسان د دغو کتابونو د ختمولو عمل غندي او د موضوع د پلټنې غوښتنه کوي. څو ورځې د مخه د ولسمشر کرزي ویاند هم ویلي و چې د دې کتابونو د ختمولو د مسالې د څېړلو لپاره به نیمروز ته یو هیئت واستول شي. په تیرو کلونو کې څو ځله په ایران تور لګېدلی دی چې په افغانستان کې د مذهبي او قومي اختلاف د پیدا کولو هڅه کوي، خو ایران دا تورونه بې ځایه بولي. په لوګر کې د انځر ګل کلنۍ مشاعره وشوه. په دې کلنۍ مشاعره کې په لوګر سربیره د کابل، پکتیا، خوست، غزنی او ځینو نورو ولایتونو ځینو شاعرانو او ادب دوستانو هم ګډون کړی و. انځر ګل مشاعره له تیرو کلونو راهیسې هر کال د پسرلي په موسم کې په لوګر کې جوړیږي. د باختر آژانس نوی رئیس وایي چې د باختر آژانس د کار په ترس کې د تغییراتو د راوستلو پلان لري. د باختر آژانس نوی رئیس ضیا بومیا ازادۍ رادیو ته وویل چې د خبر ورکولو د دې دولتي ادارې د انټرنیټ پاڼې او نورو څانګو د پیاوړتیا پروګرام یې جوړ کړی دی. باختر آژانس په افغانستان کې د خبر ورکولو تر ګردو پخوانی اداره ده چې په وروستیو کلونو کې د غیر دولتي خبری آژانسونو د فعالیت په نتیجه کې پخوانی اهمیت کم شوی دی او په همدې وجه اوس دغه اداره هڅې کوي چې خپل پخوانی اهمیت بیا مومي.
په هلمند ولایت کې د افغان خبریال عبدالصمد روحانی د وشل کېدو یو کال پوره شو، خو قاتلان یې لا نه دي معلوم شوي. ځینې کسان نیوکه کوي چې د ښاغلي روحانی د قاتلانو د پیژندلو او نیولو لپاره لکه څنګه چې شایي هڅه نه ده شوې. ارواښاد روحانی د پښواک خبری اژانس او بی بی سي راډیو د خبریال په توګه کار کاوه. له پګړۍ مجلې سره یې همکاري کوله او شعرونه او نثرونه یې لیکل. دلته تاسو د عبدالصمد روحانی د قتل د کال د پوره کېدو په مناسبت یو رپورټ اورئ چې دارواشاد روحانی په خپل شخ پیلې شي.
نمساکلا ولسوالۍ اوسېدونکی داد محمد دا کوي چې خپل هلمندي پولیس له خلکو سره ناسم چلند کوي او کده ده
د هلمند ولی محمد ګلاب منګل له ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې ژمنه وکړه چې د ځواني مرګ عبدالصمد روحانی قاتلین به پیدا کوي او منګل وایي ځینې اسناد او شواهد یې ترلاسه کړي هم دي.
تروسه بدبختانه ورسته نتیجه نه رسیدلې. ځینې پرمختګونه شوي دي په دې برخه کې چې دغه افشا کول اوس لازم نه دي. زه امیدوار یم موږ به نورم پرمختګ وکړو. نه تاسو پیږی چې دا ډیر مرموز قتل نه دي او دا د ترورستانو قوي حلقې دي چې هم د مخدره موادو له قاچاقبرانو لخوا تمویلیږي او هم ترورستي کړي دي. بیا هم زموږ هلې ځلې په دې برخه کې روان دي.
خو د هلمند ولې د غژمنه کال مخکې هم کړی و، یا خود روحانی قاتلین دومره ماهر سی وي چې حکومتي چارواکي پیژندلای نسی، یا خو حکومتي چارواکي ورته کمزوري ښکاري. د وسلول طالبانو ویندویانو په هغو لمړیو کې اعلان کړ چې ګواکې د روحانی په وژنه کې دوی لاس نه لري، خو افغان دولت هم تر اوسه په څرګنده نه دی ویلي چې د هغه په وژنه کې څوک لاس لري. د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت د روحانی وژنه د ژورنالیزم پر ملا یو درون گزار بللی دی. د بی پولی خبریالانو ټولنې او د خبریالانو د دفاع ادارو هم په دې ورستیو کې اندېښنه شولې چې په افغانستان کې د خبریالانو په وژلو او ګواښلو سره د بیان ازادي ته زیان رسیدلی. د غبرګولی یا جوزا پر 13مه او 19مه د افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې د وژل سوي خبریال عبدالصمد روحانی لومړی تلین ولمنځل سو. په بیلابیل غونډو کې خبریالانو او فرهنګیانو پر دولت هم انتقادونه وکړل چې لایې د یو آزاد خبریال قاتلین نه دي موندلي. د هلمند یو ځوان خبریال بسم الله معروفي:
زموږ مرکزی دولت د هلمند ارګانونه، هغه ارګانونه چې دغه د امنیتي مشکلاتو پر بنسټ او امنیتي مشکلاتو د حل لپاره کار کوي، دوی تر دې مهاله نه دي توانېدلي چې د شهید ارواښاد عبدالصمد روحانی قاتلین ونیسي او هغوی ته جزا او سزا ورکول سي.
د خبریالانو د دفاع یو اداره وی په افغانستان کې له خبریالانو سره د بد چلند 140 پیښې ثبت کړې دي. دا اداره وی دغه ستونزه تر پخوا پراخه سوې ده. د هلمند چارواکو ژمنه وکړه چې یو شونځی به د شهید عبدالصمد روحانی په نامه ونوموي، خو ځینو خبریالانو غوښتنه درلوده چې د افغانستان په مرکز کابل کې هم یو سړک یا شونځی د روحانی په نامه ونومول سي. روحانی د خپل شهادت په وخت کې 26 کلن و.
ازادي رادیو مجله له ازادي رادیو څخه اوري.
د جوزا په نهمه نیټه په کندوز کې د ریدی ګل کالنۍ مشاعره و. د دې مشاعرې خبر د راډیوي مجلې د تیرې اونۍ په پروګرام کې خپور شو. دلته اوس د ښاغلي سهیم رپورټ اوري چې د مشاعرې په څو شیبو کې مو شریکوي.
د ریدی ګل په دغه کالنۍ مشاعره کې چې د پسرلي ادبي کلتوري ټولنې په نوښت د کندوز د ملي اردو په تالار کې جوړه شوې وه. د کندوز ولایت په ګډون د هیواد له ځینو ولایتونو لکه ننګرهار، کابل، پکتیا، لوګر، بلخ، تخار او بدخشان څخه شاوخوا 200 تنه شاعرانو او لیکوالو ګډون کړی و. دغه مشاعره د محمد وزیر روان په دې هیوادني شعر پایل شوه:
وطن ما دې د غرور شمله در هسته نکړه، ما دې د فخر جنده کله لاس کې ونه نیوله، ستا د عزت دشمنان اوس هم سترګې سرې ګرځوي، په بازارونو باندې ګرځي سر په بیه اخلي، ما ته د قهر په لمبو کې توره لاس کې لري، زما د ارمان ستا د آرام خیالونه نسي منی، نو ای وطنه د زړه سر وطنه، زما د ژوند زما د اروا ټاټوبې،
د هیواد په درد و غم باندې دغسې ژړه له لوګر څخه د راغلي شاعر عبدالله صادق په ترنم کې هم راغبرګه شوه:
قربان دل سر گئو
خندیدو ته د سوک نه پریدی وګران وطن جوړیدو ته د سوک نه پریدی وګران وطن آخر سو پور بسوځی ته څو بم گریوان د خپل ملی وحدت تار تار وینم څو بد بخستوري مرا ورستاله ولسوي څوبړون سهار تور تیرو کې رائے ساروینم ستا پشنا آسمان چی غړولې د جنگ تور سادر خړلی ستا د غرونو وې واورین ماورین مخونه دی دلت لهر در سرا د ژوند زړګې چاودلې دی دلت یا غشوي لفطرت خپل رنگونه دی مشال چې د آسیا شي زلې دوت د سوک نه پریږدي وګران وطنا جوړې دوت د سوک نه پریږدي
خو په دې بهیر کې له بلخ څخه راغلی شاعر ذبیح الله احساس بیا هڅه وکړه چې په هیواد کې له دغو اوږدو تورو تیارو نه روښانه سهارونو ته د رسیدو یوه لنډه لاره راونیسي
پل به یو بل ته پور ورکړو مزلونه به رالنډ کړو مزلونه چې رالنډ کړو منزلونه به رالنډ کړو او پریږدی شپه شي چې سپوږمۍ شي او مین غاړه غړی شي مازدیګر نه به نن تیر شو ماښامونه به رالنډ کړو په رڼو سترګو به شپو ته هم د ورځې شال په سر کړو زی راځی همداسې وکړو سحرونه به رالنډ کړو د ژوندون شیبه شیبه به کړو راجمع چې وخت ډیر شي له پرونه رانیولې ټول کارونه به رالنډ کړو
او جاوید شال خو بیا د زیاتو انتحارونو په لیدو سره له ژوند نه بیزاري وښوده داسې وویل
پرون مې دلته د جانان په څنګل سر ایښی و نن د هماغه ځواني مرګ یار تر مزاره رسم دا زندگی هم په والله له سړي زړه وباسي یو مې بمبار کړي او د بل تر انتحاره رسم
خو کله چې په دغه مشاعره کې له کندوز څخه د محمد ولی ساحل وار راغی نو داسې ترې معلومه شوه چې د خپل باور لاره یې ورکه کړې وي د وویل
چا ته ګریوان سیرې کړم او چا ته عریضه وکړم چا څخه مننه او له چا څخه ګیله وکړم
د همیشه بهار ننګرهار شاعر لال پاچا ازمون د ازادۍ راډیو د پښتنې په ځواب کې دغه مشاعره ښه وارزوله داسې وویل
موږ یو شمېر مشاعرو په نامه چې هغه غونډې جوړېږي چې هغه کې زیاتره داسې نظمونه وړاندې کېږي چې هغه کنځلې غوندې وي مګر خوشبختانه له نیکه مرغه چې دې مشاعرې هغه شعري قوت او هنري ارزښت لاره
د په دې باب چې په مشاعره کې د ګیلو مانو د زیاتو بیلت په څه کې ویني داسې وویل
د شاعر کار هم همدا دی چې د ولس ترجمان وي د ولس د هیلو او ارزوګانو انځورونکی وي نو دا ولس زموږ چې دی هغه ناهیله دی په هیواد کې د جګړې لمبې همداسې غځېږي تیارې او جهالت ځای نیسي نو په دغسې شرایطو کې او په دغسې حالاتو کې شاعر مکلف دی چې همدغه حالات انځور کړي
ښاغلی ازمون د دې پوښتنې په ځواب کې چې د کندوز د ځوانانو د شعري مجلس فضا څرنګه ورته ښکاره شوه زیاته کړه
دلته حکومت هیڅ نه دی کړي دغه کوم کارونه چې کېږي دا هم د خپلو فرهنګیانو هغه د خولو او زیار ثمره ده دغه هر ګام چې دلته وچتېږي دغه یو ګام چې دلته وچتېږي دا یعنې موږ ته ډېر ارزښتمن دی او دا ډېر ارزښت لري
آزادي راډیوي مجله له آزادي راډیو څخه اوري دنیا له پیښو ډکه ده خو یو نیمه پیښه ډېره مشهوره شي او تر کلونو کلونو یې د انسان په ذهن اثر پروت وي د شلمې پیړۍ په لومړیو کلونو کې د تایتانیک د بیړۍ ډوبېدل له همداسې مشهورو او اثرناکو پیښو څخه ده چې تر ننه پورې یې د انسانانو په ذهن سیوری کړی دی تېره اونۍ چې د تایتانیک د بیړۍ په پیښه کې د ژوندو پاتې شویو کسانو وروستی کس هم له فاني دنیا سترګې پټې کړې نو په دې اړه په رسنیو کې ډېر څه راغلل دغه کس یوه ښځه وه د هغې د ژوند په اړه لنډ رپورټ وژما رشیدي راوروي
په هغو کسانو کې چې 90 کاله پخوا د ټایټانیک بیړۍ د ډوبېدو په پیښه کې ژوندي پاتې شو
وروستي ژوندۍ پاتې شوي کس تېره اونۍ د جوزا په یولسمه نېټه له فاني دنیا سره خدای پاماني وکړه. دغه کس د ملي وینا دین په نوم یوه ښځه وه چې په انګلستان کې د بوډاګانو د پالنې په یوه مرکز کې مړه شوه. ملي وینا د نهو اونۍ وه چې مور و پلار یې په لندن کې خپله میخانه خرڅه کړه او سره له خپلو ماشومانو په ټایټانیک بیړۍ کې سپاره شول چې پاتې عمر د امریکا په کانزاس کې تیر کړي. د ملي وینا د پلار په نیت کې و چې هورې به په کانزاس کې د سګریټو او تماکو د خرڅولو دوکان جوړوي، خو نصیب بله ورپېښه کړه. ټایټانیک بیړۍ د اروپا او امریکا په لاره کې د شمالي اطلس په سمندر کې د کنګل له یوې لوی ټوټې سره ټکر او ډوبه شوه او د ملي وینا پلار په دې پېښه کې ومړ. په ټایټانیک بیړۍ کې ټولټال 2223 کسه سپاره وه چې یوازې 206 کسه یې ژوندي پاتې شول. په ژوندیو پاتې شویو کسانو کې تر ګردو کشره همدا ملي وینا وه. د ملي وینا مور خپله لور په یوه کڅوړه کې وپیچله چې سړی ونه وهي او کڅوړه یې د ژغورنې په کښتوړۍ کې کېښوده. ملي وینا چې 90 کاله عمر وکړ د ټایټانیک بیړۍ د مرګونې حادثې په وخت دومره وړه وه چې د پیښې هیڅ خاطره یې په ذهن کې نه لرله. دی ویلی و چې زه په لومړي ځل په 8 کلنۍ کې په دې پوه شوم چې داسې څه هم پېښ شوي دي او د هغه وخت و چې مور مې له بل چا سره واده کاوه. ملي وینا ټول عمر واده ونه کړ، مجرده واوسېدله.
په تیرو څو کلونو کې په جلال آباد ښار کې ځینې خپرندوی موسسې جوړې شوې دي چې کتابونه خپروي. په دغو موسسو کې کودر خپرندویه اداره هم ده چې له تیرو درو کلو راسې کتابونه او دغه راس د مینې په نوم مجله خپروي. دلته د دې ادارې له مشر او د مینی مچلې له چلوونکي عزت الله ثواب سره د مینی مچلې او د ګودر د نشراتي موسسې په اړه خبرې اورئ. شغله ثواب، اول به د مینی له مجلې شروع کو. په بازارونو کې خو ډېره وینو، دا څو غنې چاپوي؟ اکثره معمولا ناشران یا خبرندوی دغه تیراش پټ ساتي نه پېژم چې تاسو
او په اول سر کې مونږ د غزن پر صاحب د زرو غنو نه پیل کړي او اوله غنم زر غنې چاپ کړي وا به چې کله مونږ خپل مینوال او خپل لوستونکي زیات کړل په کلار کلارم ور سره د غنې تیراژم اضافه کړل 2000 شو به 3000 شو اوس 15000 غنې چاپیږي او کوشش کوو چې هر میاشتې چاپ کو.
په افغانستان کې ځینې مجلې د چارواکو په مرسته یا د ځینو انجوګانو په مرسته چاپیږي، خو یو محدود شمیر داسې مجلې هم شته لکه د مینی مجلې چې خپل هغه موسسه چاپوي، هغه نشریاتي موسسه چاپوي. نو تاسو په ګڼ تعداد کې هم چاپوي، منظمه هم چاپیږي، تاسو څه چل کوئ چې دا مجله هم خرڅی شي؟
په دې برخه کې مونږ له خپلو لیکوالانو او د خپلو همکارانو سره ډیر ښه سلوک کوو، ښه اړیکې ور سره ساتو. هغه مونږ سره د وخت له غوښتنو سره سم مطالب برابرۍ او مونږ له خپلو لوستونکو سره په ارتباط کې دا غوې نه لیکونه راځي، دا غوې نه ټپې راځي، دا غوې نه مطالب راځي، ټوکی راځي، کیسې راځي. او مونږ د دې ترڅنګ مونږ دا د ویش سلسله ډیره ښه منظمه ده. کله چې مونږ د ګودر له لارې خپل کتابونه نورو ولایتونو ته لیږو ور سره څنګ کې مجلم زی او د مجلې د لارې بیرته راټول شوي پیسې چې دي دلته راځي او بله ګڼه پی چاپو.
شغله ثواب، تا ته تجربه څه وایي؟ لوستونکي معمولا په مجله کې کوم مطالب ډیر خوښوي؟
عام لوستونکي په اوس وخت کې ځوانان له ناولونو سره او د لنډو کیسو سره ډیره علاقه لري. د نړۍ په زړه پورې او نوي تازه معلومات، ساينسي تخنیکی پرمختګونه او د لوبغاړو په اړه معلومات، نړۍ له مشهور څیرو سره آشنا کېدل.
مطلب دا د سپورت والا دي که د سینما والا دي؟
د سینما او سپورت دواړه لوبغاړي ډیر زیات لوستونکي او ډیر علاقه مندان لري. مونږ همدارنګه کوشش کوو چې د هیواد له نامتو لیکوالو سره او د ادیبانو سره، له مشهورو سیاسي څیرو سره مرکې وکړو او د هغوی د ژوند د بیلابیلو اړخونو په اړه خپلو لوستونکو ته معلومات ورکړو.
د ګودر خپرندوی موسسه کتابونه هم چاپوي، څومره وخت کیږي چې کتابونه چاپوي او څومره کتابونه هم چاپ کړي دي؟
درې کاله کېږي چې مونږ په منظم ډول باندې د کتابونو چاپ ته شروع کړې ده. سلیری شونوانه کتابونه هم تر اوسه چاپ کړي.
ډېر خلک به غواړي چې خپل کتاب چاپ کړي، خو د ناشرانو معیارونه مختلف دي. تاسو چې یو کتاب چاپوي معمولا څه ته ګوري؟
یو هغه کتاب خو باید هغه ارزښت ولري او مونږ پوښو چې د دې کتاب خلکو ته ګټه رسیږي، او په دویم قدم کې مونږ غواړو چې داسې کتاب چاپ کړو چې هغه خرڅ شي په بازار کې. مثلا ځینې تدریسي کتابونه چې هغه محصلین او مجبور دي چې هغه واخلي په پوهنتونونو کې.
عام لوستونکي لپاره کوم کتابونه معمولا چاپوي؟
عام لوستونکي ناولونه ډېر لولي، هغه ناولونه چې له اردو ژبې نه یا انګلیسي نه نورو ژبو نه پښتو ته ترجمه شوي، یا ځینې لیکوالانو پښتنو لیکوالانو ځینې ناولونه لیکلي، داسې کتابونه مونږ چاپو.
لنډې کیسې څنګه دیغو خرڅلاو څنګه دی؟
د نورو کتابونو په پرتله لنډې کیسې هم ډېرې خرڅېږي او بازار یې ښه دی، خو د لنډو کیسو نه هم د ناولونو مینهوال زیات دي.
شعر څنګه دی؟ شعر کتابونه هم چاپ؟
د شعر کتابونه مونږ تر اوسه نه دي چاپ کړي، ځکه زمونږ هغه کوم اوچته شاعران چې دي، لوړ شاعران چې دي، هغه کتابونه په خپل یا خپره یا په نورو خپرندوی ټولنو باندې چاپي چې هغه مونږ پویږو چې هغه خرڅېږي.
شغله ثواب همدغه روان هجری شمسی کال کې د څومره کتابونو د چاپ پروګرام لري؟
انشاءالله چې مونږ به په دې کال کې لس کتاب هغه ته وړاندې کړو، سلیر شونوانه کتابونه هم تر اوسه چاپ
کړي. په دې تازه وخت کې چې کتابونه چاپوي او مطبعې ته مستولي یا کمپوزوي، هغه کوم کتابونه دي؟
اوس د ماکسیم ګورکی یو کتاب دی چې محب الرحمن محب ترجمه کړی دی، د ادبیاتو د موخې په نامه باندې یو کتاب دی، هغه کتاب مونږ چاپ ته لیږلی دی. بل د پروژې مدیریت په نامه باندې یو کتاب دی، هغه د کار لاندې دی. او یو بل ناول دی د ټاګور ترجمه شوی دی، د نصرت الهام، هغه هم د چاپ لاندې دی. ناول نوم دی په تیاره کې. او دغه راز د وینو د تګي په نامه باندې یو ناول دی، دا هم د اردو ژبې نه ترجمه شوی دی، دا هم د چاپ لاندې دی.
چا لیکلی دی او چا ترجمه کړی دی؟
دا ناول عبدالهادي دریس ترجمه کړی دی، لیکوال محیدین نواب دی.
کتابونه نن سبا معمولا په څومره شمیر کې چاپیږي؟
نو د کتاب پورې اړه لري. غزنفر صاحب ځینې کتابونه یې هغه د زرو ټوکو نه خو کم نه چاپیږي، خو ځینې داسې کتابونه دي چې هغه مونږ 2000 او 3000 پورې چاپیږي، د 5000 پورې
کتابونه. او دغه راز مینه مجله خبرونه چې تاسو کوي په کومو ولایتونو کې ډیر خرڅیږي؟
نو زمونږ ډیر زیات مینوال چې دی هغه خو په اول قدم کې ننګرهار دی، ځکه چې د ننګرهار نه دا خپریږي، مو ډیر زیات بازار یې ننګرهار دی. په دویم قدم کې خوست زمونږ د پاره ښه مارکیټ دی، زمونږ د کتابونو او زمونږ د مجلې لپاره نږدې 1500 مینه مجله دا آرامیش خوست ته لیږو، او دغه مجله چې دالته په بازار کې ډیره زیاته خرڅیږي.
هسې وایي چې د 2300 کاله پخوا زمانه چینی حکیم چوانګڅو له خپل ملګري سره د سیند په غاړه روان وو. چوانګڅو خپل ملګري ته وویل هغو کبانو ته وګوره، له ژوند خوند اخلي. ملګري ورته وویل ته کب نه یې، ته نه شي پوهېدی چې هغوی خوشحاله دي که نه دي. چوانګڅو وویل ته چوانګڅو نه یې، نو ته څنګه پوه شوې چې زه د کبانو په خوشحالۍ نه پوهېږم؟ دغه لرغونی حکایت دا راښیي چې انسانانو له پخوا وختونو په دې اړه فکر کاوه چې په خپله پوهه، خپلو حواسو او لیدلو او اورېدلو خبرو څومره باور پکار دی. هغه علم ته چې انسان ورباندې خپل معرفت مطالعه کوي اپیستمولوژي وایي. د دې اونۍ د رادیو ادبي قاموس په بحث کې استاد منلی د دې پوهې په اړه خبرې کوي.
اپیستمولوژي د معرفت یا د پوهې فلسفه او ترنګواله ده. د اپیستمولوژي د تعریف په برخه کې عموما د علومو د تعریفونو په برخه کې درې مکتبونه په غرب کې موجود دي، آلماني مکتبونه یې، انګلوساکسون یا انګریزي امریکایي مکتبونه یې او فرانسوي مکتبونه یې. دوی سره لږ ډېر فرقونه لري. په اپیستمولوژي کې هم دوه مکتبه شته. یو یې فرانسوي مکتب دی چې هغه اپیستمولوژي د علم فلسفه ګڼي او عموما توجه مجموعي معرفت ته کوي. او یو بل انګریزي امریکایي مکتب دی چې هغه د معرفت تیوري یا د پوهې تیوري ورته وایي او ډېره توجه ساینسي مسایلو ته کوي. ژان پیاژه یو سویسی لیکوال دی، هغه وایي چې اپیستمولوژي د ثابتو شویو پوهو څیړنه ده.
زموږ په معلوماتو کې، زموږ په روایاتو کې شاپیرۍ سته، خو دا ثابته شوې خبره نه ده، شاپیری چا نه ده لیدلې. له ثابته شویو پوه نه یې، مطلب زموږ هغه معلومات دي چې په تجربه کې ثابت شوي. د منظور دا ده له ثابته شویو پوهو
ټوله خبره په همدې کې ده چې کله چې موږ وایو ثابته شوې پوهې، نو دلته موږ درې مسلې مطرح کوو. اول دا چې پوهه څه شی دی، دویم دا چې پوهه څنګه لاسته راځي، او دریم دا چې پوهه څنګه ثابتوو. په پسیمونیک باید دغه درې شیان په نظر کې ونیول شي. دغه خاپېرۍ چې تاسو ویلې دا پوهه ده که نه ده، نو دغه اساسات باید تعریف شي چې موږ څه شي ته پوهه وایو. بیا هغه داینامکس یا هغه عملیات چې موږ یې اجرا کوو تر څو دغه پوهه ترلاسه کړو، هغه کوم عملیات؟ یوازې روایت دی، تجربه ده، مشاهده ده، الهام دی، څه شی دی؟ او بیا وروسته دغه
وبخښئ فرتن هغه څه ته چې اسلامي علوم وایو، هغوی وایي دا منقول علوم دي، دا معقول علوم دي. یعنې دلته په حقیقت کې د معرفت دوه طریقې سوې. دغسې یو منظور ده د چې دغه د پوهو د طریقو خبره کوي، او یا به عارفانو ویل، پخوانو عارفانو، چې موږ یو قسم الهامي شیبې لرو، کشف و شهود و د مراقبې له لارې هغه یو خاصو لمحو ته اشراق ته رسېږو. نو دوی به ویل چې په دې طریقه موږ حقیقت کشفوو. خو د ساینس یو عالم هغه وایي تجربې به کوي او په دې نورو خبرو باندې چندان هغه نسته. دا هم د اپیستمولوژي د علم موضوع ده،
د اپیستمولوژي د علم موضوع ده. او د دې تر څنګه درېیمه برخه یې دا ده چې دغه پوهې موږ څنګه تنظیموو. مثلا ژبه به راواخلو، که پخوانیو سیستم ته وګورو ژبه صرف او نحوه ده، خو یوازې دې کفایت نه کوه. د دې تر څنګه بیا فقه اللغه هم پیدا شوه، مګر فقه اللغه د صرف او نحوه سره نه تړل کېدله. په معاصره ژبپوهنه کې بیل بیل مکتبونه دي، بیل بیل لارې دي، چې تاریخي ژبپوهنه یوه برخه ده، ګرامر یوه برخه ده، فونټکس یوه برخه ده، یعنی غږ پیژندنه یوه برخه ده، د افادې ژبپوهنه د دغه علم یوه برخه ده. دغه ټول علمونه ژبې ته ګوري او د ژبې په باره کې پوهه ایجادوي. اپیستیمولوژي یو بل مسؤلیت هم لري چې دغه ټولې پوهې چې موضوع همغه یوه ژبه ده په خپلو منځو کې هم سره څه تړاو لري که نه لري، او دا تړاو که لري دا تړاو څنګه د تاریخي لحاظه، د علمي لحاظه، د فکر د لحاظه، د فکر د تحول د لحاظه دا سره تړل کېدلی شي. د اپیستمولوژي کلمه لومړي وار دپاره د جیمز فیریر په نامه باندې یو کس په انګلیسي کې اختراع کړې ده په 1356 کال کې، او هغه د کانت یوه آلماني اصطلاح ارکنتنس تیوري په اپیستمولوژي باندې ژباړلې وه. اپیستمولوژي موږ ویل چې د معرفت بحث دی، او ارکنتنس تیوري د کانت په ژبه هغه هم د هغه څه چې انسانان پې پوهیږي د هغې په باره کې تیوري ده. کانت وایي چې په یو زمان او مکان کې هیڅ پوهه له تجربې نه مخکې لاسته نه شي راتللی. دا په دې معنا ده چې ټوله پوهه د یوې زمانې سره د یو شرایطو سره تړلې ده. هغه اصلي واقعیت، هغه اصلي شی چې دغه پوهه د هغه په باره کې ده، هغه ناپیژندلی پاتې کیږي، ځکه چې موږ یوازې پدیدو ته لاسرسی لرو. موږ یوازې کولای شو چې د شیانو په باره کې
ظاهري جلوې
درکو، د هغوی څرنګوالی درکو، د هغوی یو ترمنځ روابط سره درکو، مګر په خپله شی ناپیژندلی پاتې کیږي، او همدغه د علمي پرمختګونو یو علت دی.
استاد منلی، کانت د دوه درې پیړۍ پخوا سړی دی، خو 2400 کاله پخوا ارستو دی جوهر او ارس خبره کوي. دی وایي چې د مڼې رنگ د مڼې ارس ده، د مڼې خوند د مڼې شکل، نه پېژم سره مڼه ده که زیړه مڼه ده، دغه څه چې وینو چې حسوي چې احساسوي د مڼې په باره کې دا ارس دی، خو جوهر یو بل شی دی، ماهیت یو بل شی دی. ارستو دا خبره کوي، او له ابتدا فلسفه په ماتریالیزم او ایدیالیزم وشل کیږي په دوه لویو څانګو. د ایدیالیستي فلسفې یو بنیادي نکته هم دا ده چې انسان نسی کولای چې حقایقو ته ورسیږي، انسان د پوره معرفت قدرت نه لري. حال دا چې هغه ماتریالیست فیلسوفان بیا وایي چې نه، انسان حقیقت ته رسیدی سي. منظور می دا دی چې دغه د فلسفه چې له ابتدا له شروع سوې ده، نو دا اپیستمولوژي بحثونه پکې و نه؟
اپیستمولوژي بحثونه پکې نه و. پخوانیو عالمانو پوهه لاسته راوړله، پخواني عالمان په دې پوهېدل چې پوهه څنګه لاسته راوړي. پخوانی عالمان په دې پویدل کله کله چې پوهه څنګه تنظیم کی، مګر دا درې کار یې همزمان نه کول. د اپیستیمولوژي کمال په دې کې دی چې دغه درې شیان په عین وخت کې کوي. په حقیقت کې اپیستیمولوژي هغه علم دی چې د معرفت د حاصلولو لارې چارې څېړي. معرفت یو معرفت نه دی، د کانت خبره واقعیت نه پیژندلی پاتې کیږي، مګر د واقعیت په باره کې پدیدې لاسته راځي او دغه پدیدې موږ پیژندلی شو. د دغو پدیدو ترمنځ اړیکې پیدا کیږي او دغه اړیکې موږ ته نوي معرفتونه هم لاسته راکولی شي.
د دیونه ازادي راډیوي مجله هم دومره و. نور نو اجازه غواړو په ست حسین.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې